السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم مود ته روشان په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاستویم د افغانستان د جمهور رئیس دوی مرستیال سرور دانش امریکا لر راتلونکي نوې حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر لسره وګوري دا مو د سر موضوع ده د افغان فلم رئیسه سهرا کریمی وایي تر هغو چې د پارک سینما د تخریب مخه نه وي نیول شوي دا به په پارک سینما کې پرلت وکړي نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوریا اورو
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان د ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري کرملین وایي مخکې له دې چې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور نن د حق په محاکمه کې راڅرګندېږي بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري ښاغلي دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې
یي موافقتنامه را ما در عنوان حکومت افغانستان
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه د لاسلیک کړي نه یو اړخو او نه مو هغه تایید کړي او له حقوقي پلوه دغه موافقه د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو
خغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې طالبانو له پلاوی سره د خبرو اساس نه بولي بلکې اساس د امریکا ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده خو د افغانستان حکومت دغه موافقه لمخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د پزورګونو بندیان خوشی کېدل یو شرط له خپل زندانونو له 5000 زیات بندیان خوشی کړی دی د ولسمشر دوهم رسیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکې ادارې هم غوښتنه کړې چې د سولې پر پروسې یا کتنه وکړي خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي له نږدې دو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه شل ډاکتران شامل وي
ای تیم صحی وظیفه گرفته تا
دغه روغتیای پلاوی ته دند سپارل شوی چې په یو اونۍ کې د بندیانو روغتیای وضعیت وڅېړي او عالی کمیسیون ته یې ورپیژنې چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي
د بیانې په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20000 زیات کسان بندیان دي د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي د پارک سینما د ورانولو په وړاندې سر لننه د دې سینما په داخل کې احتساب پیلوي اغلی کریمی نن په یو ټویټ کې ویلي چې نه ډوډۍ خوري نه وبڅکي او که څوک دغه سینما ورانوي له دې سره د یو ځای ورانه کړي د دې سینما چې له جوړېدو یې څه باندې شپږ لسیزې تیریږي د ورانولو لپاره د ښاروالۍ او د ولسمشر د لومړي مرستیال د پریکړې په وړاندې د افغانستان د سینما او هنر د نورو برخو ډېرو نورو وتلو څیرو هم اعتراضونه کړي دي په دې اړه وروسته په خپرونه کې سلاوري د پاکستان سره محکمې د جنگ په نوم د هیواد د رسنیو د ستر شبکې مشر ایډیټور او مالک چې د دیرش کال مخکې یوې قضیې په تور نیول شوی او په ضمانت خوشی کړی دی میر شکیل الرحمن په توقیف کې له اتو میاشتو وروسته نن د 10 میلیون روپیو چې 3500 ډالره کېږي په ضمانت خوشی شوی دی د لاهور محکمې مخکې په جولای میاشت کې په ضمانت د رحمان د خوشی کېدو غوښتنه رد کړې وه د ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو په ګډون د هغه د رسنیو شبکې د حکومت په وړاندې سخت انتقادي دریځ غوره کړی دی نوموړی تورن شوی چې په 1980 کال کې په لاهور ښار کې د یو ملکیت په پیرېدلو کې له مالیې تېښته کړې ده په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمیر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو د کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن په یوه خبري کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2016 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالد ترامپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوه ده
مونږ په دې باور یو چې خبر دا وی چې د تر سره شویو انتخاباتو د رسمي نتیجې تر اعلان پورې منتظر شو. ولسمشر پوتین په ځلونو ویلي چې دی به د هر هغه انتخاب درناوی وکړي چې د امریکا وګړي یې کوي، او دی به دې ته چمتو وي چې د امریکا له هر منتخب ولسمشر سره ګډ کار وکړي.
بایدن د نومبر په ومه د ولسمشری د انتخاباتو لتر سره کېدو څلور ورځې وروسته د کالج انتخاباتي 220 رایو په خپلولو سره چې سپین مانی ته رسیدو لپاره اړینې دي بریالی شو. په یو شمیر ایالتونو کې د رایو شمیر لا تر اوسه نه دی بشپړ شوی، او ترامپ هم په څو مهمو ایالتونو کې د رایو د نتیجې په وړاندې محکمې ته دعوا کړې ده. که څه هم تمنه کیږي چې دغه اقدام به په ټوله کې د الکترول کالج د رایو پر نتیجې اغیز وکړي، خو د انتخاباتي کالج غړي به د دسمبر په 14 غونډه وکړي او رسمي پریکړه به اعلان کړي. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچبه چې د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورندې نن د هاک په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچې چې د 1999 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخونکو پوځ قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوری ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په هاک کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. تاچې چې ځان بې ګناه بلل ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 1. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریځ وي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8، او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. اخوه د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د طالبانو او امریکا د خبرو پیل کې هم لا ستونزې وي. له سره
د بنیاد سم نه وو، ټول ولسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي.
د پخوانی خبریال یما سیاوش په موټر د بمی چاودنې په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په هلمند کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په سخت حالت کې ژوند کوي. له دې ډلې یوه بوډۍ ښځه وایي
موږ په کورو کې هغه ناشتي او دې خواته دوی ناشت میاشت مې پراس ولا چې دغه جنګ سوی دی.
د حکومت د اقدام په وړاندې چې د پارک سینما تخریبوي ګڼ فرهنګیانو اعتراض کړی. له هغې ډلې د افغان فلم رئیسه سهرا کریمی
حتی در دوره طالبان هم سینما تخریب نشد، ولی در دوره دموکراسی سینمایی که 65 سال عمر دارد فسادگی ویران میشد.
بیام خراغلی رازو لمری مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې شي. سرور دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې په وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی او طالبان یې تورن کړي چې دا تړون یې نقض کړی دی. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته لسره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي څو په خبرې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوحې هوکړه یو بنسټ پوري، هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی نه مني او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه د لاسلی کړي، نه یو لور یو، نه مو توحید کړي او حقوقي او قانوني اړخه د حق څخه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
خغلی دانش طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل، هغه څه چې د هغه له قوله د دوحې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال داد څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي یو د حنفي او جعفري فقهي مسله وه او بله دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د رواني پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول له ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت په افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایدن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
د افغان حکومت لدې څرګندونو وروسته چې امریکا د سولې روان بهیر په اړه لسر ارزیابي وکړي، د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دې خبرو په اړه لومړیو اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې وروستۍ څرګندونې او د دریزونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي؟
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړي راځئ چې یو څلور بودي میز جوړ کړو، او په دې څلور بودي میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سول او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناک خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره وربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډه کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان په جنگ سره واچول، چې دا د یو سمج وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې د خپل یو ناځواني و چې افغانانو سره وسوله چې دا سی باید نه وایستوي.
یعنی خبر سب د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمان تړون هم یو برخه ده لسره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي معقوله او پر ځای دریز دی.
د خلکو له درسه خبره هم داده چې دغه ډول لکوس چې روان دی دغه بهیر دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بل اخر دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی موږ کاول امریکایانو مو دا پوښتنه کوله چې تاسو څه کوئ او څه ډول کوئ، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتک به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا د وې ځندول او دا د موږ ور دخل کړلو ځان جنوي وسته.
څه فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کول شي او کبندیږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګورې لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چغه وهلي چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ ویل دواړو سره به خبرې کړې وي، اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریج نیولې دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو او تړون په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلی دی پر افغان خبریال یما سیاوش باندې په بمی چاودنه کې له پیچلو چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی و چې معمولا د دولتونو لخوا جوړیږي. یما سیاوش او دوه همکاران یې د شنبې په ورځ د کابل په څلورمو مکریانو کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلی په دغه چاودنه کې له آر ډي ایکس چاودیدونکو توکو استفاده شوې وه. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یماس یاوش او همکارانو پر موټر چاودنه کې له آر ډي ایکس چاودیدونکو توک کار اخیستل شوی. آر ډي ایکس هغه پیچلي چاودیدونکي توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه برید د هغه هدفي بریدونو یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د او هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وی د ډلې 500 غړي تر دا مهال نیول شوې دي. د ولسمشر لومړی مرستیال له هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وي. د دې لپاره چې کده افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي وای، د په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلی صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړی و او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی و. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 نیټه د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستی. په ورته وخت کې په کابل کې وروستو یو نامنیو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو تندې نیوکې راپورته کړي دي. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ:
پوهنتون ته دغه خلق د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټر کې راغلل؟ دوی په ساعتونو جګړه وکړه، دوی ته مهمت د خدای ته چا ورسول؟ ملت سترګې په لاره دی، زمونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې بې نتیجې پای ته ورسېده. له تاسو درانه حضور څخه مهیله ده تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه په اړه باندې پوره وضاحت وغواړي زمونږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمد زی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. دوی د مافیاو د غلو مخنیوی کوي. هغو خلکو د لیور چې په زرګونو جرمې ځمکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي، غلاو کوي، د هغو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت د ولسی جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسی جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوق العاده غونډې ته وروبلل، خو دې دوه لوړپوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. په کابل کې د پارک سینما رنګولو خبرګونونه پورته کړي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زوهر له کابل ښاروالي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د وایي پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطرې ورپورې تړلې دي. د افغانستان د افغان فلم رئیس سهرا کریمی هم چې مخکې د دغې سینما د ړنګولو پر ضد کمپاین چلولی دی، تازه ویلي دي چې په دغه سینما کې دننه به پرلتو کې او تر هغو یې د ړنګولو مخه نیسي چې د دې غږ نه وي اورېدل شوی. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
بسیار خاطر خوب داشتن دیگه، اون قات غیر این سینما دیگه چیز نبود. چی شما از آمید
داد باش که کنن از مولاده دایی ده نورو کسانو تر چنگ ده پارک سینما رنگولو تا اکمارل شوه. ده دی سینما رنگول خایی ده دل پارا لنورو دیره درده اون کیوی زکه چه دیره خاطری ور سر تردی چی.
ډېرې ښې خاطرې ترې لرم. هغه مهال له سینما غیر بل څه نه و. کله به چې له کاره وزګارېدم دلته به راتلم. زموږ په وخت کې د ټیکټ بیه 5 افغانۍ وه. زه یې په ړنګولو خوښ نه یم، خو اوس یې مسؤلیت راکړل شوی دی.
تازه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل ښاروالۍ او د ولسمشر له لومړي مرستیال غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. طاهر زهیر وای پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطري ورپوري تړلې دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر داده چې باید په دې پریکړه بیا غور وشي او والی فرهنګي شورا په دې اړه پریکړه وکړي چې په دې اړه باید په لومړی فرهنګي غونډه کې بحث وشي.
د دې سینما د رنګولو پوړاندې پرګونونه دلته نه خلاصيږي. افغان سندرغاړي فرهاد دریا د دغه سینما رنګول د بودا د مجسمو له رنګولو سره برابر ګڼلې دي. نوموړي د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال امر الله سالینا په یو سرخلاص لیک کې غوښتنه کړې چې د پارک سینما باید رنګ نه بلکې ورغول شي. د افغان فلم کارکونکي رویا سادات هم د یادې سینما د رنګولو په غبرګون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې باید د هر ډول فرهنګي میراث د بیا رغونې او رنګولو په برخه کې له فرهنګیانو سره مشوره وشي. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وای هغه سینما چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډنګ نشوا او سړنګیږي. دی وای د پارک سینما مړنګوي په نامه یو کمپاین هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې کابل خروالی وای دوی په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. د کابل خروالی وایانده سمیرا رسا
تر اوسه پورې کابل خروالی په دې برخه کې په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. زموږ همکاران کار کوي او دا کار د ولسمشر د لومړي مرستیال په لارښوونه او د کابل خروالی په مشرۍ کېږي چې تر څو ورځو پورې به یې د ړنګولو چارې بشپړې شي.
پارک سینما د افغانستان له لرغونو سینماګانو ده چې 15 کاله وړاندې جوړه شوې وه. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح د کابل د امنیت پاړه د خپل پریکړو په لړ کې چې د په فیسبوک پاڼه هم راځي کابل خاروالی ته لارښوونه کړې و چې دغه سینما رنګ کړي ځکه اوسنۍ وضعیت یې د قبول وړ نه دی. نوموړي کابل خاروالی ته ویلي و کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي او یا هم په پرمختللې بڼه جوړه یا د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. ښاغلی صالح مخکې له دې له سوداګرو هم د بدیلو طرحو غوښتنه کړې وه چې د ده د لیکنو پر بنسټ چا کومه طرحه ورته نه و سپارلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږ است. د هلمند جګړو څخه بې ځای شوی کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. دغه ولایت د مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي د مرستندوی ادارو سره په ګډه سروې او مرستې ادامه لري، خو بې ځای شوی کورنۍ د سروې د ټیمونو د سست کار له امله شکایت کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو راپور را لیږلی چې د یوې بوډۍ ښځې په غږ پیلیږي.
د مهاجرینو دراسات مخته د ناسو کسانو په منځ کې اکثره شدیدی په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیرې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسر فاطمه ده. دا هر ورځ هر وختي په دې تمدل تر راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسی. فاطمه راتول یو وشت ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست تر راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلی کورته ځي.
دغه جام پوستانه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګری مونې ولې بزګرو چې هغه باندې رااله دراولار سستا بلا دی واخه مباره یو دغه و یو دغه و یو بن بل اخ مجور کې و داس کچنا کلور دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن اغه لک پات نه دی زما ته پښتنه موږ په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دوی ناشتي ما چې چا برای دا درې غرومه وکړه د خور خونه مې دا اسینو کې در بچا کې ور کاین دار په کنه ناغه ولار سر پات میاش مې پراس ولا چې دا جنگ سوې دی زما چې چا دا دا دوغه دوغه مې لا ولا کړل دل
په هلمند کې د جګړو میاشت پر کېږي چې تر لشکړګار اورسیدل او لامل وزرد وسو 25 کورنۍ شهر ته راکډاو خپل کورنۍ خالی پرې شودل. د بیزې سو کورنۍ د شمیر رسمي دی خو یو شمیر مرستندوی درې د مهاجرو کورنۍ شمیر لزر شي ځکه په وینا د سې کورنۍ هم ستا چې د هیڅ مرستندوی درې له دې جملې د مهاجرون د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
یو 1980 کورنۍ تر دا وسه پرې سروي.
د هلمند د مهاجرون د ریاست مسولین وایي چې څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروي چاره پر مخ وړي خو یوازې د 2000 په شاوخه کې کورنوي ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي رادیو ټول ټول کورنوي ته مرسته ورسوي.
تر دانانه پورې چې موږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل بې ځای شوی دی د جګړو له امله، چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوی دی، او 1300 کورنۍ یا 1300 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستی.
که هم حکومت په دې وروستیو کې د لشکرګاه پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي، وایي د بیرته نیول سوو سیمو اوسیدونکي خپلو اصلي کورو ته ګرځېدلي دي، خو د ښار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول د لسمې او درېمې حوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ ترې کډې بارېږي. محمدعلي استایي، د ازادۍ راډیو، هلمند.
پننګرار کې د کرنې او مالداري د پنګونې د ملاتړ په نوم یو دورزنه کانفرنس جوړ شوی. د کرنې ریاست مسولین وایي د کانفرنس له جوړېدو هدف د کرنې سکتور په برخه کې د پنګوالو ستونزو ته د حل لار موندل او په دې برخه کې پنګونې ته څول دي. نور حال ننګرهار، سهار ګل امیرزی په دې راپور کې را لیږي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالداري د پنګونې د ملاتړ تر نامه لاندې دورزنه کانفرنس جوړ شو. د کرنې ریاست مسولین وایي د کانفرنس له جوړېدو یې موخه د کرنې سکتور په برخه کې د پنګوالۍ د ستونزو حل، د بهرنیو صادراتو مخنیوي او په زراعتي برخه کې پنګونې ته هڅول دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس ناملا صافي وویل چې د یاد کانفرنس په ترڅ کې به د کرنې سکتور کاروباریانو سره مالی او تخنیکی مرستې هم ترسره شي.
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي او زی دخل دي، د خپل ستونزې، خپل فرصتونه، خپل پروژې ټولې مخې ته کې دي او د حل لارې پیدا کړي، ترڅو د کرنې په سکتور کې د سرمایه ګزارۍ لپاره لارې هواره کړو او بلاخره واردات کم کو، صادرات زیات کو.
په همدې حال کې ولایتي چارواکي بیا په هیواد کې د فقر او لوږې د لمنځه وړلو لپاره د زراعت په برخه کې پر پنګونې ټینګار کوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل یاد کانفرنس ته د وینا پر مهال پنګوال د کرنې او مالداري په برخه کې پنګونې ته وهڅول. نوموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې هر ډول لاسنیوي ته تیار دی.
راسه په دې برخه کې مو پانګ واچو، راسه په دې برخه کې یو نوی فکر سره راسی، او نظام، حکومت، محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړل.
بلور تا کروندګر شکایت کوي او وای هغه چې لازمه ده د کرنې ریاستي ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، چې لامل یې ډیر کله تولیدات د بازار د نشتون لامل په کور پاتې کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
حکومت نن دا وختونه چې مونږ ته باید د تسړی خونی جوړ شي، امدارنګ تجارتان باید وخصول شي، مونږ ته پنګونه وکړي او زمونږ د کوم محصولات چیرې ته مارکیټ کې باید په شکل باندې خرچ.
په ننګرهار کې داسې محل د کرنې او مالداري پنګونې د ملاتړ کانفرنس جوړیږي چې لا هم د دې ولایت کروندګر له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په دوام د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او همدارنګ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د مبارکۍ پیغامونه ورسول دي. اجملان په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلويختو کلونو کې د خپل خو او وګدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرائیل د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرائیل او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر ترامپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرائیل تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د په وینا یې د اسرائیل ګټي مخکې کړې وي د ولسمشر ترامپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ترامپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقو اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې داړي کې یو داسې حالت ته چې په خطو غد وړاندوینې وړ وستنې دلی شي او پایلې له سوداګرۍ کې دی شي.
مننه